جمعه د چنګاش دیار لسمه د جولای دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني سبا 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخده وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوې سره رامنځته کوي. څرنګه تر خبرونو وروسته یې تفصیل درکو. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکه په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوي، خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. په ننګرهار کې پولیسو 2 د یو رکشه چلوونکي د وژنې په تور نیولي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې 6 زر جیری وپورې
نوی وی دو کسانو لمړی رکشا چلوونکی وشلی او وروسته یې رکشا له ځانه سره بیولې وه. وبخښې له تخنیکي ستونزې پولیسو دواړه کسان نیولي او تښتول شوې رکشا یې هم اخیستې ده. دا رکشا چلوونکی په دې وروستیو کې د ننګرهار د اډې فارم سیمه کې وژل شوی و. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500
دی. وای موږ د مهال په روزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیت سره کولای شو د پروسس روزنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسو. شاغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیرو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې کې غوښتنه کړې چې د ایران د تیرو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په دې اړه شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواک سره تړاو لري. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسلو ترڅنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواریږي. کرملن د پنجشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې 80 کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رای ورکړې دي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکوو. پکتیاوال شکایت لري.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1,000,000 وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د روسیا او طالبانو د اړیکو مسله چیرل شوې. په همدې اړه د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس وی ډلې ته معلومات ورکړي چې د دې جزئیات به هم در سره شریک کړي. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د کابل د منډی لیوه دکاندار سره شهیدلی.
موږ دلته وریجې دي، غوړي دي، وړو دي، بوره ده، چای ده، کولر هره بله د کور ضرورت څه شی نه چیني شته.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو الهام الیف او قربان قلی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام الیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام الیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام الیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام الیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا ازري او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غني په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وښوده او ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیج په مخبه یې هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریز راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکم کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی دی. دوی وایي له همدې کبله ګڼ پکتیاوال لومړني خدمات نه ترلاسه کوي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نه کړي نو پاړه به سخ برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غني دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کېږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو. د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوې نه لري. بیا رغونې په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دي کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسای او معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبرې په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پروسه کول دا موضوع د ولی صاحب سره مطرح او مرکزی دفتر سره لکه متاسفانه ولی صاحب مو ویلی او مرکز مو ویلی چون د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سي امنیت کې نس وی دا سروې سره ته ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی سهي سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د استخباراتو چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې روسانو طالبانو ته نقدي جایزې ورکړي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم همدا مسله څیړل شوې ده. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکي امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
طالبانو ته د روسیې د نقدي انعامونو د مسأله بیا هم پسې تعقیبوو. د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنشن بی پورس د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د دغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ یې پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمي سخت لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهوري غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یوې استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو، خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هیواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنجشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته وویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زاخروه د دې څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دم ګړی څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړې او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو بلخ ته مخه کوو. په بلخ ولایت کې سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د ناامنیو کچه لوړه کړې ده. د بلخ ځایي چارواکي په دغه ولایت کې شته ناقانون او غیر مسؤول وسلوال په انسان تښتونو وسلوالو غلاو او د عامو وګړو په قتل تورنوي. نور جزئیات له بلخ څخه د مجیب حبیب زی په راپور کې.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو د شتون او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونې ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤول وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو وسلوالو غلاو او همدارس د ملکی وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنی قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنی قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنه او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د قانون فعالیت مخاونیسی.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګرۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کې تر څو د دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. موجیب حبیب زی ازادي راډیو بلخ.
مهمه مهم خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په سنادي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې پروسس کار پیل کړ. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. اوس هم ستاسو سمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحب د لغمان لاله شنګل سوالي پر استولې سمس کلی کې د ملکانو مرجوب لا ډیره زیاته شوې ده. د سوري د خبرو تر پیلېدو مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی ولسوالي لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سوري د خبرو په وخت د جنگ ماشين ودروي. که اوربند وی د سوري خبري بشر نتیجه ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبانو شونځي خلاص کړی دي چې لدې سره د زکونکو روغتیا او ژوند په خطر کې اچولي. حمیده عتل لغزنی لیکي طالبان خپل پایشت له نورو ترهګر وډلو سره په اړیکو کې ویني. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي کچرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د وی میاشتې د جنگ توان نه لري. نبی الله صابلی د صابل ارخنداب لیکلي دي بیکاری زیاته شوې ده دې ته باید توجه وشي. عبدالرحمن پراستوري سمس کې لیکلي دي ولې افغان حکومت او طالبان وارلمخه اوربند نه کوي که چیرته یو ورځ مخکې اوربند وکړي د یو افغان ژوند به وشخورل شي. او یو شمېر نور اوریدونکو ځینې پوښتنې کړي دي. یو لیکلي دي چې زما اسمي سنن الولي خود خپل نوم هم نه دی لیکلی. جعفری لیکي که چیرته افغان مشران شخصي ګټو تیر شي نو بیا افغانستان ته سوله راتلی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. زموږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
نومین رو عالم زاخیل منډی دکاندارانو څخه
خپل د سیرتو ته مثلا دلته کوم شی انت څخه خرڅوي
موږ دلته وریجی دی غوړی دی وړی دی بوره دی او چای دی کولر هر بلاد کور ضرورت څه نه چي دی مشته دی موږ سره
دل کوم دی راوړی
دان در زین راضی غوړی چي دی ماليزیا ناراضی دروست ناراضی د ترکیه ناراضی او دا لوبیا نه خود دل نه خود د ترکمنستان ناراضی او وړه وریجی چي دی پاکستان ناراضی
کله دکاندارین راسو ته خپل شخصي ژوند ته کله سلته کاروبار کوي دکان لري اقتصاد څنګه ده آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي
ولا روزي آسان الله پاک ده کدي ژوند دی وضعیت الله ته چې ګوري ډیر سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نور څه کوي
دا ورځ دی بازارو کې کم شو کله کرایي کله وزي کله کرانه وزي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس یې اساسي چې الله په قسمت کې لیکلي ما غرا رسيږي
فکر کوي ولی بازار نه خراب شوی دي خلک له اقتصاد نه شکایت کوي
د څه چل ده د یو ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري اغون دو امنیت سرکړی هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شه دای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي هیڅ په بیکاره چاته به کار زمينه مساعده شي
په خاطر څنګه دلته کار دی کاوه آیا ګټه خو
خو خو دا ول کرګی دی درې سالونو پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما ساتي خرید جیر هغه هم خریداری کول جنگونه کمول روزګارونه خلکو خچریدل خو دا اصل پینځه کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلک وګوره څه په ماجرات لاړ خارج ته لاړ څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر لري راځي
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سیاو کې اوس هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور بسایه دلم لا اله دوام دغه دکان ده